یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم درنو دوستانو، د کابل پر وخت د غرمې 12 بجې شوې. د ازادي راډیو د وزه اکرام الله اکرام د یو سات خبرونه د رامین کاکړ په تخنیکی همکارۍ پر مخ وړم. د روانې خبرونې د همنې مې د نور بسته ونیز خبرونې ته ځانګړې شوې ده، هغه به هم را سره اوري. یو شمیر مطالب مو راټول کړي دي په دې خبری خبرونه کې، پښتو خبری خبرونه کې تر پای را سره پاتې شي. خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه لرو چې احمد تکلی وړاندې کوي.
د شاهین قول اردو په قرارګاه کې د یو هلیکوپټر د رالوېدو په پیښه کې شپږ کسان مړه او ټپیان شوي دي. افغان چارواکي وایي چې په کونړ کې د داعش ډلې پر ضد د پراخو عملیاتو په لړ کې د دې ډلې درویشت غړي وژل شوي، او دمشق ته نږدې د سوریې په یو پوځي هوایي ډګر کې تېره شپه زورورې چاودنې شوي. السلام علیکم قدر من اوریدونکو، پام وکړئ بشپړو خبرونو ته. په شمال کې د ملي اردو چارواکي وایي چې د شاهین قول اردو په قرارګاه کې د یو هلیکوپټر د رالوېدو په پیښه کې شپږ کسان مړه او ټپیان شوي دي. د 209 شاهین قول اردو ویان حنیف رضایی نن ازادۍ راډیو ته وویل چې دا د قول اردو د یو قراردادي شرکت هلیکوپټر و چې د تخنیکي ستونزو له کبله نسکوره شوی. رضایی ویل چې دا M14 ډوله هلیکوپټر د دوهم کنډک په انګړ کې له الوتو سمدستي وروسته نسکوره شوه، او درې تنه پکې مړه او درې نور ټپیان شول. په همدې حال کې د شاهین قول اردو د روغتون یوې باوري سرچینې ازادۍ راډیو ته وویل چې هلیکوپټر د دوهم کنډک د ودانۍ پر سر نسکوره شوی، او په پیښه کې ټول 12 کسان وژل شوي دي. په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت د مشرتابه د بدلون مراسم نن په کابل کې ترسره شول، او جنرال آستن سکاټ میلر د جنرال جان نیکلسن پر ځای د غوڅ ملاتړ د ماموریت د مشر په توګه په کار پیل وکړ. د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې له جنرال میلر سره ګډ کار ته سترګې په لاره دی. ستولتنبرګ د جنرال نیکلسن خدمات هم د قدر وړ بللي. د ناټو عمومي منشي ویلي دي چې ناټو د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ملاتړ ته ژمنه ده. اوسمهال په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت تر چتر لاندې 14,000 نړیوال سرتیري حضور لري. په کونړ کې افغان امنیتي چارواکي وایي د داعش ډلې پر ضد د پراخو عملیاتو په لړ کې د دې ډلې درویشت غړي وژل شوي دي. په کونړ کې د 201 سیلاب قول اردو د دوهمې لوا قمندان میرویس ساپي پرون مازدیګر د څوکۍ ولسوالۍ په دیوګل سیمه کې د ازادۍ راډیو خبریال ته وویل چې دا عملیات له تیرو څلورو ورځو راهیسې روان دي، او تر هغه وخته به دوام وکړي چې دا سیمې د داعش او نورو تروریستي ډلو له وسلوالو تصفیه شي.
عملیات د عملی تاسو چې وکړو دغه بیرحمه پایده له منځه میسو، او د څو خلکو ته سوله ییز ژوند مسره وو. بلان داعش زموږ سره داخل د جنګ ده. حتی د افغانستان د استقلال د تمام ترجیح د افغانستان د کلتور عناناتو خلاف عمل کوي، دغه سره موږ جنګ کار شو دي.
د سیلاب قول اردو د دوهمې لوا قمندان همدرز وویل چې دا عملیات د خلکو په غوښتنه پیل شوي، او په ترڅ کې له هوایي ځواک څخه هم کار اخیستل کیږي. لازادۍ راډیو خبرونه اورئ. دمشق ته نږدې د سوریې په یو پوځي هوایي ډګر کې تېره شپه زورورې چاودنې وشوې. څارونکي دا چاودنې د اسرائیل هوایي حملې بولي، خو دولتي رسنۍ وایي په یو غرني سلاکوټ کې د تخنیکي ستونزو له کبله شوي. د سوریې د بشري حقونو د څار د ټولنې مشر رامي عبدالرحمن نن فرانس پرس خبري اژانس ته وویل چې د ماس پر هوایي اډه چې یو غرنی سلاکوټ دی، احتمالا د اسرائیلو توغندی لګېدلی دی. ښاغلی عبدالرحمن همدرز وویل چې د چاودنو په نتیجه کې مرګ ژوبله هم پیښه شوې ده، خو د شمیر په اړه یې د څه نه دي ویلي. په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف ومنله چې په 13 اګست میاشت کې په هوایي حمله کې په یو بس کې د 40 ماشومانو په ګډون د لسګونو کسانو وژنه نه توجیه کیدونکی عمل و، او ژمنه کوي چې د دې تیروتنې مسؤل ته به سزا ورکړي. ائتلاف دا خبره پرون د شنبه په ورځ وروسته له هغه وکړه چې پر ائتلاف د نړیوالو لخوا فشار زیات شو څو د یمن په کورنۍ جګړه کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره نور اقدامات وکړي. په دې جګړه کې چې درې نیم کاله پخوا پیل شوې، تر اوسه نږدې 10,000 کسان وژل شوي چې اکثر یې ملکي وګړي دي. سعودي عربستان او سنی متحدان یې پا په یمن کې د ایران لملاتړ له برخمنو حوثی اغیانو سره جنګیږي. د مرکز سنا په ګډون د شمالي یمن زیاته برخه د حوثی اغیانو په کنټرول کې ده. او رسای خبر ایران د رویټرز خبری آژانس هغه راپور رد کړی دی چې ګنې د هیواد په عراق کې خپلو متحدو شیعه وسلوالو ته بلستیک توغندي سپارلی دي. د ایران د ارنا خبری آژانس د راپور له مخې د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویندوی بهرام قاسمی پرون د شنبې په ورځ وویل چې دا ډول جعلي او بې معنی خبر پرته له دې چې د ایران بهرنۍ اړیکې په تیره بیا له ګاونډیانو سره اغیزمنې کړي بل مقصد نه لري. رویټرز خبری آژانس د جمعې په ورځ د دریو ایرانی چارواکو او د یوې عراقۍ او دوو لویدیځو استخباراتي سرچینو په حواله راپور ورکړ چې ایران خپل د لنډ واټن ویشتونکي بالستیک توغندي په وروستیو څو میاشتو کې په عراق کې خپلو متحدانو ته لیږلي دي. په راپور کې دا هم ویل شوي چې ایران په عراق کې له خپلو متحدانو سره د دې ډول توغندیو په جوړولو کې مرسته کوي. دا خبرونه
له احمد تکلمو د دې سات مهم کورنۍ او بهرنۍ خبرونه واوریدل. که غواړئ چې دا او نور تاوده مسایل زموږ پر ویب سایټ هم تعقیب کړئ په تمدا ازادي رادیو ډاٹ کام. وړاندې په خبرونه کې اوري چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو نوې عمومي قومندان سکاټ میلر وایي د سولې لپاره په وسلوالو مخالفینو پوځي فشار ضروری دی. په همدې اړه د نړیوالو اړیکو له یو کارپو انتظار خادم سره هم غږېدلی یو. په افغانستان کې د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي چې په تېر یوه میاشت کې نږدې 800 ملکی وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ګروپ 13 اگست میاشت کې چې ریپورت چمتو کړی دی په ټول افغانستان کې.
د کابل چاپ ورځپاڼو ته مو هم کتنه کړې ده. یو شمېر ولایتونو ته هم سر ورښکاره کوو. په کونړ کې د داعش وسلوالو پر ضد باندې د ملي اردو عملیات روان دي. همداراز د اروزګان ولایتي شورا وایي چې دغلته مرسته شوي غنم والی پر خپلو مامورینو ویشي. په بهرنیو مسایلو کې اوري چې د امریکا دفاع وزارت له پاکستان سره هغه 300 میلیونه ډالر مرسته هم لغوه کړه چې د روان کال په لومړیو کې ځنډولې وه. د خبرونې دوهم نیمایي د نوربست اونیزي خبرونې ته ځانګړې شوې. دا به مرسته تر پایه اوري. له ازادي راډیو سره پاتې شئ. تاسو له ازادي راډیو نه غرمنۍ خبری مجله اوري. لکه څنګه مو چې مخکې واوریدل په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو نوې عمومي قومندان سکاټ میلر وایي د سولې لپاره په وسلوالو مخالفینو پوځي فشار هم ضروری دی. نوموړي چې نن په افغانستان کې خپل دنده تازه پیل کړم داراس ډاډ ورکړ چې دغه هیواد به هیڅکله د وسلوالو په خوندې پټنځایونو بدل نشي. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د بهرنیو ځواکونو د نوې قومندان د معرفي په غونډه کې د تروریزم پر وړاندې جګړه کې د بهرنیو ځواکونو رول مهم او د قدر ورل وباله. پمدیړه حدیث پردیس جزئیات راټول کړم. دا اوس را سره په سټډیو کې د پردیس صاحب سره مشه مهرباني وکړه.
مننه اکرام صاحب. سلامونه تاسو اوریدونکو ته. بلې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان نن رسمن نوی قومندان خپل دند پیل کړو. پخوانی قومندان جنرال جان نیکلسن خدای پمنه وکړه. پمدې مناسبت باندې یو غونډه جوړه شوه چې په دې غونډه کې د افغان چارواکو لوړپوړو چارواکو سربیره په خپل د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان تازه قومندان او پخوانی قومندان همدارس نور چارواکو ګډون کړو. په دغه غونډه کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان سکاټ میلر په خپل خبرو کې ویل چې په افغانستان کې د خوخت دی چې په افغانستان کې خپل ماموریت پیلوي. د خاغلی میلر خبرې په دریو برخو ورټولې وي. لومړی مسله د تروریستانو یا د وسلوالو پر وړاندې د جګړې مسله وه چې دوی ویل دوی به د پخوا په څیر د دوی په مقابل کې خپل کوم فعالیتونه چې وو هغې ته به دوام ورکوي، هیڅ کله به اجازه ورنه کړي چې افغانستان د وسلوالو په خوندي پټن ځای بدل شي. د سولې د ټینګښت په مسلې هم تاکید درلود. د ویل چې پراتلونکو اونۍ او بیا میاشتو کې د ډیپلوماټیکو مراجعو سره هم خپلې هڅې جاري ساتي. همداراز ویل چې له افغانانو سره به هم له نږدې کار وکړي تر څو په افغانستان کې روان جنگ د پای ته رسیدو لپاره له ټولو خواوو کوم لازمي هڅې چې دي هغه باید ترسره شي. خدای په دې برخه کې د سکاټ میلر د خبرو یو برخه وورو. دی وی په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره باید د تروریستانو په مرکزونو باندې فشار جاری وساتل شي. د ویل چې په افغانستان کې په وسلوالو فشار، د پوځي فشار، البته د نورو د خوندیتوب لپاره د افغانستان څخه بهر ضروری خبره ده او دوی به دغه کار کوي او په راتلونکو هفتو او همداراز میاشتو کې به د افغانانو سره هم له نږدې کار کوي. په ورته وخت کې په دغه غونډه کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب هم خبرې وکړې. ښاغلي محب وویل چې په افغانستان کې د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه کې د بهرنیو ځواکونو او په خاص توګه د امریکا متحده ایالاتو رول مهم دی او افغانان ترې قدردانۍ کوي. دوی وویل چې افغانان به په ګډه د بهرنیو ځواکونو سره د خبره د تروریستانو د ماتولو او همداراز په افغانستان کې د سولې عدالت د تامینولو په برخه کې خپلو هڅو ته دوام ورکوي. د جنرال میلر ته په خطاب کې ویل چې افغانان له تاسو سره اوږه په اوږه ولاړ دي او د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه به مخ ته وړي او تر هغې به دغه ملګرتیا دوام کوي چې په افغانستان کې د ده په خبره د بیان د ازادۍ، همداراز د عدالت نوي تامین شوی او سوله نوي ټینګه شوې. اکرام صاحب، په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو پخواني قومندان جنرال جان نیکولسن هم خبرې درلودلې. دوه مهم مسلو ته اشاره وکړه. د ویل چې په افغانستان کې افغانانو البته وي دا څوارلس کاله له جګړې پرته بل څه نه دي لیدلي او ضروري ده چې اوس باید په افغانستان کې جګړه پای ته ورسیږي. اوس د دې وخت را رسیدلی چې دغه جګړه پای ته ورسیږي. د سولې ټینګښت لپاره یعنی ډېر نږدې شوی یاست.
ډېره زیاته مننه درنو دوستانو. وام اوریدل چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو نوی عمومي قومندان اسکاټ میلر وایي د سولې لپاره په وسله والو مخالفینو پوځي فشار هم ضروری دی. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. په همدې مسله کې پاتې کیږو. د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو نوی قومندان باید د جګړې پر ځای په سولې ډیر تمرکز وکړي. زموږ همکار حدیث پردیس د سیاسي چارو له افغان کارپوه انتظار خادم سره مرکه کړې چې نوموړی په سر کې د بهرنیو ځواکونو د عمومي قومندان د بدلون په اغیزو باندې غږیږي.
لومړی دا چې د ایساف قومندان باید د وخت نه بدل شوی که لازمه ده و چې که مسل چې دوه کاله مخکې شروع کړي و دوی باید پای ته رسولی وی سره د امریکا په اصولو کې قومندانان تبدیل په دومره موده کې کېږي. مګر حساسیتونه درته معلوم و. نو قومندان چې راځي که څه هم په دولتلسمه او نهه کلونو کې په افغانستان کې و جنرال میلر ولې بیا به له حالاتو سره اشنا کېږي. لومړی خو دغه د قومندان بدلېدا په خپل ذات کې یو ستونزه ده. دغه مسله دا ده چې ټول قومندانانو خبرې وکړي یو سوله باندې متمرکز دي که هغه له افغانستان ځي او د ټرمپ پالیسي هم د دې جواب دی چې باید د سولې پیغام له ځان سره ویسي او د سولې پیغام په افغانستان کې پرېږدي. په تېرو اتلسو کلونو چې هر قومندان افغانستان ته راغلی دی دوی آغاز له همدغه ځای و چې مخکني قومندان نظامي ستاسي ناسمه وه. زه د نوي پالیسۍ سره راغلی یم، نوي تعهد سره راغلی یم. که فکر کوم چې د جګړې تداوم په افغانستان کې یا د جګړې په ګټلو مسله په افغانستان کې موږ باید د بحث خبر نه وي.
خادم صاحب، د قاطع ماموریت نوی قومندان عین زمان کې د سولې په مسلې باندې تاکید درلوده. خو دا خبره مو کړه چې د سولې د ټینګښت لپاره پوځي فشار ضروري خبره ده. څه فکر کوي چې دغه خبرې په خپل ذات کې یو نوی تناقض نه لري یا نه لیدل کیږي پکې؟
که چې د نړیوالو سره خبرې کولې په امریکا کې هغه دوه خبرې وکړې چې القاعده او طالبان مسلمانان دي او طالبانو سره موږ سره تلوم ته ورکو. دا دا چې له یو نظامي جنرال کم نه توقع کولای شي هغه لس کاله شل کاله دېرش کاله یوازې د ټوپک سره پیل شوی په وژلو باندې په ماتولو باندې هغوی روکې وي. دا ون ټول خبره ورته د اصلا غیر متوقع ده. نو رښتیا هم جنرال میلر باید دا خبره وکړي. خود امریکا په نورو ادارو کې باید د دې تغییر راشي، خلیزات کړی او قاطع د سولې پیغام سره راشي. ریسپانس کوي پمپیو وی او هغه کسان چې ډیپلوماسي مسؤلیت لري هغه باید
او روسي پښتنه مې دا کوله چې جنرال نیکلسن چې نن رسمندان د پای ته ورسیده د خدای پامنۍ په خبرو کې دا خبره وکړه چې په افغانستان کې باید دغه جنگ پای ته ورسیږي او تر بل هر وخت مونږ د سولې ټینګښت ته نږدې شوي یو. وختل مې ستاسو نظر واخلم چې څه داسې عمده مسایل شته چې دغه امریکایي جنرال چې اوس یې دنده پای ته ورسېد دومره د سولې ټینګښت ډېر خوشبینه کړی؟
له یو کال ډېر وخت کې د سولې د راتګ لپاره تر بل هر چا ډېر خوشبینه یم. ټرمپ ستراتیژي تر پخوا قاطی ښکاري. ټرمپ د افغانستان د جګړې پای غواړي. تاسو ولرئ چې ماتس اعلان وکړ چې پاکستان ته 300 ملیون ډالر بند کړل. په پاکستان کې نوی حکومت رامنځته شوی دی. افغانستان انتخابات ته نږدې دي. ولسمشر غني بېقید او شرطه سولې مذاکرات وړاندیز وکړ طالبانو ته. طالبان هم په دې باندې پوهېږي چې سل کاله جګړه نشي کولی. نو ښه خبره دا ده چې وروسته جګړه پای ته رسېږي. سولې خبره ده چې مخکې راشي. عام او رواني لحاظ د خلک سولې ته جوړ دي. نو ډېر خنډونه نشته دی. ولې یوازې د حکومتونو ترمنځ او د چارواکو ترمنځ تفاهم او تعادل خبره ده. دوی به سره کښېني ترمنځ باندې او سوله راشي.
زموږ غږله ازادي رادیو نه اوري د سیاسي چارو افغان کارپو انتظار خادم چې زموږ همکار حدیث پردیس ور سره خبرې کولې. اوس هم اقتصادي خبرونه لرو چې رحمت افغان وړاندې کوي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې په ایران د بندیزونو لګولو د افغانستان په مارکیټ ناوړه اغیز کړی. د دغې خونې مرستیال خانجان الکوزین نن ازادي راډیو ته وویل چې ایران د افغانستان لوی سوداګریز شریک دی. نو په یاد هیواد هر ډول کړکېچ او بحران د افغانستان په اقتصاد مستقیم اغیز لري. ښاغلی الکوزی زیاتوي ایران له افغانستان سره خلاصه پوله لري او په دغه هیواد بندیزونه به غیر قانوني سوداګرۍ او قاچاق ته زمینه برابره کړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې داسې راپورونه خپاره شوي چې له افغانستانه ایران ته ډالر قاچاق کیږي. د پکتیا د کرنې ریاست مندنه خي چې هر کال په دغه ولایت کې د شاتو د مچیو شپک سو واړه او لوی فارمونه وسوټنه شات تولیدوي. د پکتیا د کرنې رئیس ولید احمد تسل ازادي راډیو ته وویل په دغه ولایت کې د شاتو مچیو روزونکو ته د اسانتیاو برابرولو لپاره د شاتو مچیو د روزنې ټولنه جوړه سوي څو اړین ارقام راټول کړي. ښاغلی تسل زیاتوي چې په دغه ولایت کې شاوخوا 3000 د شاتو د مچیو صندوقونه دي چې 3000 کسانو ته د کار زمینه برابره کړې ده. د پکتیا د کرنې او بولګولو او مالداري ریاست مسؤلین وایي هڅه کوي چې په دغه ولایت کې د شاتو مچیو لپاره لازمي اسانتیاوې برابر کړي څو د شاتو د تولید کچه نور هم لوړ شي. د هم د کابل په بازارونو کې د جنو توکو بې یو 50 کیلو د بوري بوري 1400 افغانۍ، درې نیمه وریجې 2000 افغانۍ، او یو لیتر پیټرول 55 افغانۍ او یو لیتر ډیزل 30 افغانۍ. او دا هم د کابل په بازارونو کې د چینو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانۍ یو بیه 1 امریکایي ډالر 30 افغانۍ او 1 پوله، 1 اروپایي یورو 30 افغانۍ 50 پوله، 1 استرلینګ پوند 90 افغانۍ 80 پوله، 1 سعودي ریال 90 افغانۍ 50 پوله، زر ایراني تومان 9 افغانۍ او زر پاکستانی کلداري 580 افغانۍ.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د امریکا دفاع وزارت له پاکستان سره هغه 300 میلیونه ډالر مرسته هم لغوه کړه چې د روان کال په لومړیو کې ځنډولې و. د دولو وړ د چلدې مخکې هم د امریکا کانګرس پر پاکستان 500 میلیونه ډالر مرسته بند کړې و. دغه مسله نوریاس نوري تعقیب کړې. هم د اوس د پراګ له سټډیو را سره ملګری دی نوري صاحب، غرمه په خیر ستړی مشي. د امریکا دفاع وزارت له پاکستان سره د دغه مرستې د لغوه کولو په اړه څه ویل دي؟
بله اکرام صاحب، د امریکا دفاع وزارت وایي له پاکستان سره د 300 میلیون ډالرو مرستې د لغوه کولو پریکړه ځکه کړې چې دغه هیواد تر اوسه پورې د سخت دریځو په وړاندې کافي اقدامات نه دي کړي. البته مخکې د سخت دریځو په وړاندې د دې هیواد لخوا د کافي اقداماتو د نه کولو په خاطر دغه مرسته ځنډول شوې وه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ له پاکستان سره د ائتلاف د ملاتړ په نوم صندوق سره دا او نورې مرستې د روان کال په لومړیو کې ځنډولې وې. د ټرمپ اداره پر اسلام آباد تور پوری کوي چې هغه سخت دریځ ته خوندي ځایونه ورکړي چې په افغانستان کې ولسکلنه جګړه پر مخ وړي. پاکستان بیا دا تور نه ردوي. د دفاع وزارت وایند ګرمن کان فاکنر د شنبې پر ورځ وویل چې دغه پاتې 300 میلیون ډالر به بل ځای مصرفيږي، ځکه پاکستان د جنوبي آسیا لپاره د امریکا د ستراتیژۍ د ملاتړ لپاره پریکنده اقدامات نه دي کړي. د زیاته کړه چې د روان کال په لومړیو کې کانګرس پر پاکستان د ائتلافي ملاتړ د صندوق په چوکاټ کې 500 میلیون ډالر نور مرسته هم بنده کړې وه، او د دغې نوې مرستې له لغوه کېدو سره ټولې 800 میلیون ډالر مرستې له پاکستانه ګرځول کېږي. بلې اکرم صاحب،
پاکستان سره دغه مرسته په داسې حال کې لغوه کېږي چې ټاکل شوي امریکایي لوړ پوړي چارواکي په نږدې راتلونکي کې د هیواد ته سفر وکړي. ستاسو معلومات څه دي دا موضوع مو تعقیب کړي، د کوم لوړ پوړي امریکایي چارواکي ول اسلام آباد څخه لیدنه؟
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو او د غراز د امریکا د پوز لوی درسي جنرال جوزف دانفورد ټاکل شوی د سپتمبر په 15مه یعنی راتلونکو اونۍ له اسلام آباد کتنه وکړي. د امریکا د پوز وزیر جیمز ماتس د تیرې پنځشنبه پورې زویل چې کله چې امریکایي چارواکي د پاکستان له نوي صدر اعظم عمران خان او نورو چارواکو سره ګوري، د سختدریزو په وړاندې مبارزه به د خبرو اساسي برخه وي. ماتس پاکستان ته له پومپیو سره ګرتیا نه کوي، خو د راتلونکو اونۍ په پای کې به د هغه سیال هند له پومپیو سره په سفر کې ملګری وي. دوی دواړه به له خپلو هندي سیالانو سره په یوې غونډه کې ګډون کوي. پومپیو له اسلام آباد څخه دغه کتنه په داسې حال کې ترسره کوي چې د دې هیواد له صدر اعظم عمران خان سره د ده د تېرې اونۍ د ټلیفوني مکالمې هغه بیان چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خپور کړی و د پاکستان غوسه راپارولې وه. د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې پومپیو له عمران خان سره دا مسله راپورته کړې وه چې دا ډېره مهمه ده چې پاکستان د ټولو هغو ترهګرو په وړاندې چې د دې هیواد په خاوره کې فعالیت کوي جدي اقدامات وکړي او هم د افغانستان د سولې په پروسه کې مهم رول ولوبوي. خو اسلام آباد ویلي چې په دې خبرو کې د تروریزم مسله نه ده یاده شوې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیا وویل چې د امریکا حکومت پر خپلو خبرو ولاړ دی. بلې اکرم صاحب، یو موضوع چې مهمه ده، د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د روان کال په لومړیو کې په یو ټویټر کې ولیکل چې متحده ایالاتو په تیرو څه باندې 15 کلونو کې په ډېرې سادګۍ سره پاکستان ته څه باندې 3 میلیارد ډالر مرسته ورکړي چې په دې د وینا په بدل کې موږ ته د درواغو او چلول پرته بل هیڅ څه نه دي راکړي، او دوی داسې فکر کوي چې زموږ مشران احمقان دي. ترامپ زیاته کړه دوی هغو ترهګرو ته په خپله خاوره کې ځای ورکړی چې موږ یې په افغانستان کې تعقیبوو. په وینا نور بسته په تیره میاشت کې هم مارچ میاشت کې یو امریکایي چارواکی وویل چې وبخي اسلام آباد ډیر لږ څه ترسره کړي، او داسې ښیي چې ګواکې دوی زموږ غوښتنو ته ځواب وویلی. خو پاکستان بیا هغه تورونه چې د هېواد تروریزم پر وړاندې مبارزه کې کافي اقدامات نه دي کړي او هغو سخت دریځو ته خوندي ځایونه ورکړي چې پر افغانستان حملې کوي تل رد کړی دی. البته پاکستان تر اوسه پورې د امریکا د دفاع وزارت د دغه وروستي اقدام په اړه هم رسمي تبصره نه ده کړې. بل اکرم صاحب
ډیر زیاته مننه. نوري صاحب، درنو دوستانو، واموریدل د امریکا دفاع وزارت له پاکستان سره هغه 300 میلیون ډالر مرسته هم لغوه کړه چې دروان کال په لومړیو کې ځنډولې و. بیرته راګرځو کابل ته. په افغانستان کې د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي چې په تیره میاشت کې نږدې 800 ملکی وګړو ته مرګ ژوبله وختي. دغه ډلې مسؤول عزیز احمد تسل وایي د اګست د میاشتې د اندازه شمېر په تیرو شپږو میاشتو کې لوړوالی ښیي. د امنیتي چارو کارپوهان بیا وایي دغه مرګ ژوبلې مخنیوی د جنګ د ښکېلو خواوو په پاملرنې او د استقبال تی تاکتیکونو په رعایت سره کېدلی شي چې دا وخورته پام نه کیږي. یوسف زدران د موضوع په اړه راپور لري.
د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله د تیرې میلادي میاشتې راپور ښیي چې د اګست په میاشت کې څه باندې 260 ملکی افغانان وژل شوي او 544 نور ټپیان شوي دي. د دغې ډلې مسؤول عزیز احمد تسل د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا شمېرې د روان کال د بلې هرې میاشتې په پرتله ډېروالی ښیي. نوموړی د جنګ د ښکېلو خواوو په تېره هم له طالبانو او افغان حکومت څخه غواړي چې په جګړه کې د ملکی وګړو د خوندیتوب قوانین مراعت کړي تر څو تلفات د ډېریدو پر ځای راکم شي.
د ملکی وګړو د خوندیتوب غوښتنې ګروپ 13 اگست میاشت کې چې ریپورت چمتو کړی دی په ټول افغانستان کې څه کم 800 کسان ته مرګ ژوبله اوښتې ده چې په دې کې 216 کسان شهیدان شوي دي او 500 نه زیات تر شوي دي زخمیان شوي دي.
د مرګ ژوبلې دا شمېرې د افغانستان په 19 ولایتونو کې ثبت شوې دي. د ملکي وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې د درجه بندۍ له مخې رامنځته شوې مرګ ژوبله تر ډېره د انتحاري حملو، مخامخ جګړې، ماینونو او هدفي وژنو له کبله رامنځته شوې ده. دا شمېرې داسې وخت لوړوالی ښیي چې د 13 اګست په میاشت کې غزنی د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ د سختو جګړو شاهد و. په کابل کې د موعود په نوم په یو ښوونیز مرکز او له هغې مخکې د ګردیز په یو جومات کې انتحاري حمله هم د دغې میاشتې خونړۍ حملې ګڼل کیږي. د راپورونو له مخې پر ښوونیز مرکز انتحاري حمله کې 9 کسان وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي وو. د پکتیا په یو جومات کې په انتحاري حمله کې بیا 9 کسان وژل شوي وو او 45 نور ټپیان وو. د دغو دواړو حملو مسؤلیت اسلامي دولت ډلې یا داعش په غاړه واخیسته. له دې سره د امنیتي چارو کارپوهان وایي چې کښکې له خواوې د ملکي وګړو د خوندیتوب خاطر تکتیکي او قانوني عمل وکړي، تر ډېره د ملکي وګړو مرګ ژوبله راکمېدای شي. د دوی له ډلې فقیر محمد فقیر ازادي راډیو ته وویل:
قسم دا کار دومره ستونزمن او مشکل نه دی، خو یو صورت کې چې زموږ امنیتي قوتونه یا هغه قوتونه چې په جګړه کې برخه لري او خصوصا کشفي نفر یې ښه قوي وي او دقیق وي، نو بیا کېدای شي کې جلوګیری وشي او حتی دغه مرګ کمکړی هم وشي.
دی وایي کلیو، بانډو او ښارونو ته د جګړو د رسیدو مخکې امنیتي او دفاعي تدابیر بل هغه غوره تکتیک کېدای شي چې په روانه جګړه کې د ملکي وګړو خوندیتوب څه یقیني کړي.
ازادي راډیو له ونه تر وو ورځې پونه کې
له ازادي راډیو نه غرمنۍ خبری مجله اوري. اوس هم د کابل د نن ورځې چاپ ورځپاڼو ته حمید مومند کتنه کړي په ګډه اورو.
د کابل ورځپاڼو د افغانستان د روان کړکېچ په حل کې د روسیې د رول په اړه پر روانو بحثونو لیکنې کړي دي. ویسا ورځپاڼه په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو سره لیکلی دی چې روسیه د افغانستان د روان کړکېچ په حل کې مهم رول لوبولی شي. ورځپاڼې وړاندې د ډیپلوماټ خپرونه د یو مطلب په استناد لیکلی دی چې په افغانستان کې د سولې په بهیر کې د روسیې دلچسپي او په وروستیو کې مسکو لخوا پورته شوو ګامونو ته په کتو داسې ښکاري چې روسیه په افغانستان کې د ثبات په ټینګښت کې عمده او اساسي رول لوبول غواړي. خو د ورځپاڼې په وینا مسکو په دې ښه پوهیږي چې په افغانستان کې د ناامنیو دوام په منځنۍ اسیا کې د روسیې مهم ګاونډي هیوادونه ناامنه کولی شي او بالاخره د اور لمبې د دوی لمنې ته هم رسېدای شي. دنیا ورځپاڼې هم د افغان کړکېچ په حل کې د روسیې د رول په اړه بحث کړی او لیکلی دی چې روسیه په افغانستان کې د نشه یي توکو د کرکیلې، قاچاق او داعش د فعالیتونو په اړه اندېښمنه ده چې په وړاندې د افغان حکومت او امریکا د اقداماتو غوښتنه کوي. د ورځپاڼې هم لیکلی دی چې په افغانستان کې د سولې له بهیر سره د روسیې دلچسپي ښایي د همدې لپاره وي چې مسکو په افغانستان کې د کړکېچ او ناامنیو دوام د منځنۍ اسیا هیوادونو او خپله د روسیې په زیان بولي. مسیر روسپانه هم په افغانستان کې د سولې په تړاو د روسیې پر روسیې اقداماتو بحث کړی او لیکلی دی که څه هم د افغان سولې په اړه په مسکو کې جوړېدونکې غونډه د افغان حکومت په غوښتنه وځنډول شوه، خو د روسپانه په وینا ځینې شیان شته چې سړی حق حیران کړي. روسپانه وړاندې د سولې د هڅو په اړه د طالبانو په غبرګون بحث کړی دی او لیکلی دی چې طالبانو د افغان حکومت، د انډونیزیا او د سعودي عربستان د غونډو غوښتنې رد کړې خو مسکو بلنه ومنله. ورځپاڼه لیکي چې طالبانو تر اوسه پورې لږ تر لږه دا هم نه ده روښانه کړی چې په کومو دلایلو د افغان حکومت بې قاعده او شرط وړاندیز د انډونیزیا او جدید د دینی عالمانو بلنه رد کړه او د روسیې هغې ته د هوسر وواهه. ملیارمن ورځپاڼه هم په افغانستان کې د سولې د بهیر په اړه د مسکو په جوړېدونکې غونډې بحث کړی دی او لیکلی دی د داعش ډلې کمزوري کول، له نشه توکو سره مبارزه او له طالبانو سره د خبرو له لارې په افغانستان کې د جګړې پای ته رسول هغه موارد دی چې مسکو یې لاسته راول غواړي. ورځپاڼې لیکلی دی چې که مسکو وتوانېږي دغه موارد لاسته راوړي، نو نه یوازې خپل ملي امنیت به خوندي کړی وي، بلکې په نړیوال ډګر کې به هم خپل مقام لوړ کړی وي. خو هیواد دولتي ورځپاڼې بیا د خصوصي ورځپاڼو برخلاف روسیه په افغانستان کې پر مداخلې تورنه کړې او لیکلی دی چې مسکو په افغانستان کې د لویدیځ پر خلاف د جنگ د دوام هڅه کوي، حال دا چې د ورځپاڼې په وینا افغانان ناپېیلې دي او له ټولو د بېطرفۍ غوښتنه کوي. ورځپاڼې وړاندې لیکلی دی چې د امریکا نوې ستراتیژۍ مثبتې پایلې لري، خو د امریکا او ناټو په حضور کې لا هم تروریزم له بهاره تمویلېږي. هیټ آف ایشیا ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې دا پوښتنه کړې چې آیا روسیه به وتوانېږي چې په افغانستان کې روانه جګړه پای ته ورسوي. د ورځپاڼې هم په افغانستان کې د روسیې ځینو اندېښنو ته کتنه کړې او لیکلی دی چې د داعش مخ په زیاتېدونکي فعالیتونه، د نشه یي توکو کرکیله، قاچاق د مسکو اساسي اندېښنې دي. ورسپانه لیکي که څه هم امریکایي چارواکي په بیا بیا روسیه تورانه کړی چې د طالبانو ملاتړ کوي، خو مسکو بیا د افغانستان د روان کړکېچ حل یوازې د خبرو له لارې ممکن بولي.
اوس هم د آیا پوهیده یوه بله برخه درته اسمت ساروان وړاندې کوي.
له مصنوعي ذهانت څخه په استفادې د لوړ کیفیت تلویزیون جوړ شو. سامسونګ کمپنۍ په آی اف ای نندارتون کې لومړنی کیو ایل ډی اته کی تلویزیون نندارې ته کیښود. دا تلویزیون کیو 900 اف این نومیږي. سامسونګ کمپنۍ وایي چې د دې تلویزیون ډیزاین یې له هغه څه سره توپیر لري چې مخکې اعلان کړی و. د دې کمپنۍ په وینا اوس یې په دې تلویزیون کې چې